سلام د سهار اته بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص وایم. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان هنک ازبک خان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنګي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیر شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیښه د یکشنبې په ماښام د سیرجان نیریز په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیښې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو له لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د ښاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالتونه سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایي موټرو د بایی د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونه ته سبسایدی ورکوی. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللې او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي.
منم من زنم من من جهانم کز آزادی آمیر خوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د پیو ویډیو کې چې آزادی رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د شزو پر شخه او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د شزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د شزو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د شزې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او د نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د شزو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
وینځو په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور حاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له آزادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لزګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپل څوار لس سرتیرو وژل کې دا تایید کړي خو بلوچ بلتون غوښتن کې ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه وژل دي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت د غبریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو سټیشنونو موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لښته لږه شپېته تنه وژلې دي. د پاکستان پوز د خپل 14 سرتیرو وشل کې دا تایید کړی ده. د بریدونه په ورستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غشتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وشل شوي او یو وشت ترهګری هم وژل دي. د بلوچستان د ازادې پوز په نوم بلتون غشتونکو ډلې ادعا کوي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یو اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون نا وخت پایته ورسول. دغه وسلوال ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشپه ته پوزیان ووشل. دوی هم دا راز ادعا کړی چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو څلور دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره لډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پورس پر ضد جنگي شي. خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وای چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشبه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بیلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېش تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې په خوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسن دي ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادی مقصد دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا چې ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې تبلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورونی چار وزیر نقوی پر خپل ایکس پانل لیکلی چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جره نو سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی وای چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنو ده د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب تا دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده راغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم ده کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپا ده مرغزین زوانان فکر کوی چه ده کتاب و یلی وقتی روی. توی پا چولانی سورسانیو که دوم را غرق دی چه هغه ده خوانسی کتابونه هم نلولی. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپل علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن نمیتونی.
د طالبانو دی حکومت بندیزونه جری خزینه و پس دا کوی لګولی دی د دې نامې شبي چې یو شمیر ځوان انجونې له کتاب لوستلو څخه هم لري پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که تاسو ته ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ویمه یا هغه پخواني تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لری ځان کې بس تلم هغه مې ځان ته راوړل، اوس دونه هغه لري ځان ته نشم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځمه ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځمه. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کومه او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سان کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ شئ، کتابونه واخلئ او ویلولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په سن کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری زړه ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بیا په یو پیغلې باندې عموماً ډېر دل سره ده کېږي، زړه توري کېږي. نو تنه زما نه، زما په سنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسېږي کولی کتابتون ته لاړ سي، کتاب وګورئ او خپل علمی کچا لوړه کړی.
انشاءالله انشاءالله، موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا په رڼا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یا د اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي، نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو دپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېره مهمه خبره ده د په ژوندون د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي، او د ده د اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکي هم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثار ووایي. د لیکوال ده د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې یو کتاب رانیسي مطالعه یې کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لنه موري سره مې مرکه کړې. خاغلې سپیشل د خپل خبرو په پایل کې وای:
سلام علیکم، ډیر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درمه. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې یو په دې ورستوي چاپ شوی دي د کندهار میشتي مطبوعاتيان. نو بیا ما په ټول افغان کې ولړی را پیل کړ کندهار میشتي مطبوعاتيان، هغه چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مخ کې خبر کړی و سل نه پاره و، چې پاکي تقریبا یو څه شې نه پکښ کې وي. او دا اوسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دغه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتيان معرفي کړی چې د نیکه مرغه د شوز برخه هم پکښ کې دي. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباری کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغلی زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپ څه چاته مو وای کالمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاته ونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ښه، که استاد نن زه غوښتنه وکم، یو ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې، په یاد مو د چرته وایې؟
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه به توایم دمې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چفتن یې سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی بهقدر مرغلری درانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو در واخله د خپل سترګو مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاتیکا دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې دی مسكين معلم لوري دی او کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه.
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي.
bale
یو بل بیا د بور مور لدین جلا څخه د وښ کوچنی او چسوي په یت سر نه خلاص دی. هر څوک چې به ولي دی بس یو پښتنه به ځین کول چې ته نه خبره از مادرید وران زمانه پرې درې شي دان کړی دی. او ته وای چې افغانستان جوړیږي.
bale رزو نور پښتنه ته درته وای چې دغه ورستای کتاب متلي کړی دا د دې پاک لر ته وغږی کی دي. کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندار نه يم قندار پاک لا باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وای څنګه په دې فکر کې سوې چې اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منو تر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غډیر بخوا چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستانو تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه کندهار ته کار کړی او په کندهار کې وسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې شي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبریاله ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی وو. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي، سل کاسه مخ چاپ شوی وو.
کله چې دې ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته. تاسو اثر څومره لیدلای؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوې دی او خو دې خپل ما پوښتنه کړې د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه ترلاسه کولای شو تر څو دې خپل ژوندلیک وویني. بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم ډیر همکاري سره کور په ژوندلیکو لري، بیا راکولې به زه ورته مرکبې ورسره کولې هغه چاپوله. او په ځمکه دوی هڅېدل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه دی، بیا ځای نه دی، یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري؟ دا په اخبار کې چاپوي، اخبار څخه ورسره په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅېدل، لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو ته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سې مو ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د سې کتاب ولیکم لکه سپیشلی صاحب چې لیکلای؟
بالکل، په هغه کې ما په ټولګي کې لړۍ را پیل کړه. یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډېر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشلی صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا زه هغه راټول کړم او دغه سې لړۍ په ټولګي افغان کې پیل کړم، بیا کتاب جوړ کړم. زه هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولکه ماته بیا دغه را فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم، هغه ځوان چې ټولنې کې شکر کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځنه خوشاله وي، ولدا چې ماته را فکر کړو بیا دغه ځوان راټول کړم، بیا مال ور دغه بخښه کړی. نو هغه ول زه دغه لړۍ پیل کړم.
bale aha zwana che dui kawaisi aw tsuwli ki khaystali kini wakri pahara bar hagichi aw ta tasul khpal tajrubat sawaya che am da us itasi wakh da khpal taza damagh na kar wakhli aw tsuwli ki tas batsurt waya
sparashtan da che dui aw da khpal der mutala wuki las kitab di mutala ki tinzal kitab di mutala ki aw kitab di wuli ki che ka ter kitab da likulo da kitab mutala aw malumat ra tolwa der muhim di khpal zan pa masla ki shta gwa kitab ne wishta ki pa ba intizam pa hewal der arin di ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو پلا کتاب ولیکئ، درمخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ. کله چې موږ زده کړې بشپړې کړئ، زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډېر وخت مصرفوي، ډېر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي، تاسو سوالو ته ځوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوابدې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده یا وس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت موږ ته خبرې کوي، موږ ته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې کتاب نوښته کړو. کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
bale لځانه راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره ایس د خوخی کې او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي د څه رقم یو ایسي.
دا نور په کندارۍ سره زه په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې. خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي. زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې دي. هر کتاب مطبوعه نه ګران دي، لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سماره رسېږي او ټولین ته وړاندې کیږي، ټولین ته خدمت لپاره کتابونه دغه مهم دي. ویني کرش لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخه خدای کتاب نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅي چې ورسره داسې لړۍ راپیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي، خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، ایډیټ سو، دا ترتیب سو. دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي، اما دا و چې المان ته راغلم بلې کلمه په دې باندې په ایډیټ تیرې کړې، بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي. نو دا به څونه زامت دا غت خبرو ته کتاب چاپ سره بسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کی، بیا ما هڅې، بیا ماته دا د کی زپر بل کتاب باندې پیل وکم. نو زه په بل کتاب سره ان شاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شې دا یونلیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم خیره سره هغه نه خیره چاپ سي ځوانان به وګوري. خو خدای نور څوک واچیر سفرنامه یو لیکل سي نو به مو لیکل سي.
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه، غدا د چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي، کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي، څومره باید د تا معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره هدي کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکړي.
موږ وخت د سبخې تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو، د کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو، خو بار به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي، صبر وکي، مطالعه وکي. موږ په ځل کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي. بیا به ول تاسو لیکنه وکي 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 لیکنه وکي، بیا وخت به تاسو په دې کې چن وکي. سړی باید کتاب چاپولو کې تلوار ونه کړي، ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي، بیا ستا کتاب نه، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیا وي ډېری وي.
نو زه وایم کتاب وزنډوي خپل علمي پانګه زیاته کوي. دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خپرولو ښه ویسېږي، په چاپ یې ښه ویسېږي، لوستونکي په لوستلو باندې ښه ویسېږي، او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستی، دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، مثبت فکر یې راکړي. نو زه هم کتاب مازې په نامه کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې دا ولسته پاتېږي، راتلونکو وختو ته پاتې، خلک په دې باندې قضاوت کوي. لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، دا بیبي صاحب کتاب قضاوت کوو، د بېنوا صاحب کتاب قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي، افتخار کوو. بیا براتوګ نسونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وای افتخار وکړي، او کني وای بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار دی چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره مینه، د پوهانو او لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بلې سپیشلای صاحب، تاسو شعر او شاعرۍ سره څنګه یې؟ آیا شعرونه هم لیکئ لولئ؟
واخ په شعرونه لیکل او شعرونه واخ لیکل، ځین شعر په ځای چاپ سوي هم دي، خو شعري ټولګه نه لرم، خو لري په مجلو کې چاپ سوي دي، په اخبارو کې چاپ سوي دي، په سایټو کې خبره سوي دي، یو ډېر مشهور شعر دی چې تاسو مې ویلي وایده به تر خامخا راته وایي.
اما هغه شعر به چې خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وایي،
هغه شعر ډېر مشهور دی، وایي: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
بله،
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جرانه سکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډېر ښه.
او اوس به ولې زره چاو دی سپیشلی، اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی، که ته داسې هم خور ویل کې وشک.
ډیر ښایسته سپیشلی صاحب، ډیر ښایسته. راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري، آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځان کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المان پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم، د ارغن لغاړي د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی، د ارغن لغاړي، او په دې په بون کې بیا غټ سیند دی راین، د راین تر څپو ازما د سفرنامه نوم دی. په دې کې به ازما د ټول هغه سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلی، کابل ته راغلی، بیا قطر ته راغلی، بیا د قطر څخه څنګه راغلی فرانکفورت، او بیا په المان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي، نوم څومره مهم ده؟ چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده، دغه کتاب نوم مهم دی. چې موږ کې ول د کتابونو په اولادونه دي، د لیکوالانو لپاره نه، نو اولاد چې لای پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي، کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي، هغه ستې کنه دي.
بله، همداسې ده.
نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي، د غوند کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نوم وټاکل شي، غوند دغه پیدا کوي لوستونکو ته کتاب راپورته کوي چې په یوه شواله پدې کې تر څو وګورئ چې پکښې کې دي. یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و، دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غیر، د سیمه راپورته کوي، مال نور نه دی، دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر خوند راکړي. و باشي مو کتی د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو، او بیا مې د کتاب راوخستی، د نامه په خاطر رانیوي.
بله،
یعنی دا نوم ډیر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي، هغه چې خپل کتاب د پاره کوم نمونه ټاکلي دي، دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باندې جالب وي، لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د اورېدونکو تر جلب کې، لکه څنګه چې ورته مایر راپراکاږي، نو د کتاب د پاره بیا نوم د غونډه مهم دی. لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغه سي کتاب د مخایې لپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي، خپل فکر ورته کوي، دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم، خو خپل رائے مې خوښي، په دې خاطر چې ډېر نومه اړوم سره اړوم اړوم په نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی، باید خپل نوم پکې شته، اولاد زما دی، باید خپل نوم پکې شته.
ځوانانو ته به په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکن وکړي، په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار واخلي، که تاسو له خلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نوم اورم، ما خپل یو احساس د حرکت راکی، د بیداری راکی، د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي، ماته زه ځوانم اورم. نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلی څخه، له ډیر خوب څخه، له ډیر خوراک څخه، له ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه کده لیکوالي، کده شاعري، کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي، باید هغه ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي، ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د وخلو قدر کړی دی چې دا وخت قدر نه کړی وخت د وخلو قدر نه کړی نو کچیر زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتون کې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان کچیر غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی په نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړو ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بیخي ټول پر ځوانان ولاړ ده نو کچیر موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد پو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانان ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سور په څیر روشانه کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خلو کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمي یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمي سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمي سیستم ته داخل شي هضم صورت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوی منرالونه جوړوي نور برخه ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوغ سیستمونو کې پالچ او یا لمن زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا ورسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې نه همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري موضوع تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخپل بازار یا پټ زړونو لرونکو نباتات چې تخمه په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناستي او نسخوږۍ سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بیلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانی دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یوه دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکی جوړښت راځو. هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاسټس چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډیر ټینګې سره تړلې یي، ډیر سره راټولې یي، او سختې سره مشتي یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی، او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لاند هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی، او یا هم د ملا یو هډوکی دي، دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کړپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی، او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري، او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي، او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکی و، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشتر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي، او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي، او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتیو د هډوک سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنی خاصره. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي، او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نشلو سوی د چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسه شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري، او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي، نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ما زما جانا